افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ټول هیواد کې نن کار بندیز اعلان کړل. دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته په یوه واستولي پیغام کې ویلي، تر هغو چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نه وي هواره کړي، د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. لبل خو د افغانستان بانک وین صابر مومن په یو پیغام کې د صرافانو د کاري اعتصاب خبره رد کړې او ویلې دی واز د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلې دی، لا هم د هغو میندو او پلرونو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو په ورستیو سفرونو کې ورسره لیدلی او ژوند د جګړې ځپلی ده. ګوتر شوی دی به تر هغو خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. په ننګرهار کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له امله درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي، دا پېښه نن غرمه مهال د خیوې ولسوالۍ اړوند مرکزي منډوي سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې په یوه سوزکي ډوله موټر کې د ګازو ډبې چاودنه وکړه چې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میران شاه کې د دریو پاکستاني سرتیرو او دریو ماشومانو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. د پاکستان پاوز نن یکشنبه په یوه ځانمرګ برید کې د خپلو دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دغسې ډیرو بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. لویدیس پوځي چارواکي وایي داسې ښکاري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې چې هدف یې د کیف نیول او د دولت نسکورولو په کمزورېدو دي. دغه چارواکي ادعا کوي چې د روسیې پوځ د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته خپل یو پر درېمه برخه جنګي ځواک له لاسه ورکړی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال میرچا جوان نن یکشنبه وویل، دا مهال په اوکراین کې د روسیې ظالمانه تهاجم خپل سرعت له لاسه ورکړی، خو د دې په وینا دوی پوهیږي چې د اوکراین زړور خلک او پوځ د ناتو په مرسته کولی شي په دې جګړه کې بریا خپله کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه نه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 26.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې باندې د موضوعاتو تفصیل اووري. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک ویان د صرافانو د کاري اعتصاب خبره ردوي او وایي واځي د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین ټینګار کوي چې د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
پر صرافانو د ښودل شوو شرطونو په اړه مو د اقتصادي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې دې صرافي کوي؟
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یومن وومن له افغان ښځو د ملاتړ په ټینګار سره دغو ښځو سره د نغدي مرستو غوښتنه کوي. نن هم د کورنیو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو په یو راپور کې په افغانستان کې پر کورني اقتصاد محور ژوند ته کتنه کړې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ټول هیواد کې نن کار بندیز اعلان کړی دی. دا خبره د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یوه واستولي پیغام کې کړې ده. خو له بلې خوا د افغانستان بانک ویان صابر مومن بیا په یو بل پیغام کې د صرافانو د کاري اعتصاب خبره رد کړې او ویل دي یوازې د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
صرافانو په افغانستان کې د یکشنبه په ورځ احتساب وکړ. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک په هغه ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي، تر کومه چې د طالبانو حکومت مشران د صرافانو د جوازونو موضوع د طالبانو له مالي وزارت او د افغانستان بانک سره حل نه کړي، د دوی فعالیت به په ټول افغانستان کې بند وي. ښاغلي زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د ټول افغانستان په کچه د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ په ناسته کې شوې ده.
د افغانستان بانک نوی جواز چې د یو غذا په پیسو په اخیستلو او شولو سره طرحه تطبیق شوی ده، یعنی دا معنی چې هر سراب چې فعالیت کوي باید 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لکه افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د کاروبار لپاره سرمایه وشي. د دغه شرایطو د پوره کولو توانایي په صرافانو کې نه و. جمع یو تعداد نورې تخنیکی برخې هم درلودلې چې د وخت د کموالي د خاطر څخه زه هغه سره سره د پته نسم شریکولای. نو بنا ان صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کاربندیزی اعلانو او کاروبار ته به نه راځو.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا اعتراض په هیڅ صورت د طالبانو له حکومت سره د مخالفت معنا نه دی، خو د هر صراف حق دی چې د خپلو چارو د مخته وړلو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. بلخوا یو شمېر صرافان هم د افغانستان بانک د دې پریکړې عملي کول ستونزمن بولي او ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ د دې لامل سوی چې پر صرافانو هم اغیز وکړي. په کابل شهزاده سرای کې یو صراف چې د موضوع د حساسیت له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دلته صرافان ډیر پندک پیسو کار کوي، اقتصادي وضعیت هم خنه ده او دا شرایط به همداسې وي نو چې تر څو د دوی غوښتنې ومنل شي. نو فعلا دوی اعتراض کړی، دوکانونه بند کړي دي، دې تړاو باندې چې د دوی د کوم غوښتنې دي دا ومنل شي.
له دې سره یو بل صراف هم چې د همونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی احتساب کړی خو د طالبانو ځواکونو شهزاده سرای پرې په جبري توګه پرانیستی دی.
سهار اسلامي امارات راغلی او پر صرافانو یې په زور سرای خلاص کړ. فعلاً سرای خلاص دی خو ټول دوکانونه له الف تر یا بند دي، ستونزې د جواز لپاره دي.
د کابل د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د افغانستان بانک تصویب شوې طرحه اوسنۍ شرایط سره قطعا برابر نه ده او د کابل او ولایتونو د صرافانو له توانه لوړه ده. د نوموړي په خبره د دغې طرحې په پلي کېدو به د هغو جرمونو او جنایتونو کچه لوړه سي چې د دې پیسو د غیر قانوني فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او یوازې قاچاقبران او د تورو پیسو کاروباریان به ترې ګټه واخلي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویان صابر مومن رسنۍ ته پیو استولی پیغام کې د صرافانو دا اعتصاب د هغوی شخصي ستونزه بولي.
د صرافۍ او پولي خدماتو هغه وړاندې کوونکي چې له افغانستان بانک څخه جواز اخیسته دي په نورماله توګه خپل کړنو ته یې دوام ورکړی دی او هغه اشخاص چې صرافۍ او پولي خدماتو یې تړلي دي دا د دوی خپل شخصي ستونزه ده. د جواز نه لرونکي صرافان او د پولي خدماتو وړاندې کوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي.
دا چې د طالبانو د حکومت او د مالیه وزارت د افغانستان بانک لوري خودل شوی شرطونه څومره له اوسنیو شرایطو سره اړخ لګوي، د اقتصادي چارو د پو از رخش حافظي نظر د مرکې په پیل کې وپوښت.
هغه وخت چې په افغانستان کې په میلیارد هاو ډالر راته او مبادلات ډېر زیات وو او د ګټې هم پکې زیاتې وې، دوی څخه 250,000 افغانۍ پیسې تضمین اخیستلې، اوس دوی 15 میلیون اخلي، یعنی شل برابر. او دوهم دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې بیا صرافي کوي؟ نو په دې خاطر دا زمونږ څه سره اقتصادي وضعیت سره منطقي جوړښت نه لري. په دې خاطر به دوی وظیفه دا نه دی چې دلته مشکلات حل کړي، ځکه چې دوی تیښتي بیا که نه شو خو بیا پاکستان ته ځي یا ترکیه کې، خو که 15 میلیونه افغانۍ هلته پانګونه وکړي هم اقامت ورته ورکوي، هم کاروبار هلته شته، هم مسؤلیت شته. نو ولې دا خلک په زور د وطن څخه باید وباسي؟
تاسو وویل پر صرافانو دغه ایښودل شوي شرطونه د افغانستان له اوسني اقتصادي وضعیت سره چې پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي اړخ نه لګوي، نو دې وضعیت په پام ولې پر صرافانو دا ډول شرطونه ایښودل کیږي؟
دولت باید دا خلک، هر دولت چې وي، باید دا اړین خدمات تقویت نه یوازې دغه په مقابل خندونه باید وانه چي بلکې تقویت کی او نظارت کی تر څو د دې خدمات کم مشکلات هم پکې وي شفاف شي. د پولي خدمات په هغه شرایط چې په افغانستان کې بانکونه په بشپړه توګه کار نشي کولی او په ټول ولسوالیو کې او په ښارونو کې کافي اندازه نمایندګۍ نه لري او خدمات هم اوس ستونزمن دي. د بانکونو د صرافي خدمات پولي مالی خدمات چې دوی ترسره کوي دا ډېر د ملي اقتصاد د افغانستان لپاره ګټور کار دی. تقریبا 1.1 میلیارد ډالر شاوخوا زموږ د اټکل پر بنسټ د خارج مېشت افغانانو پیسې دوی د کورنۍ ته ور انتقالوي په ډېر اسانه توګه. که چیرې دوی نه وي همدا د سل له لارې وستر یونین یا منیګرام له لارې دا ورشي تقریبا 15% دوی ځینې کموي. او زموږ بانکونه خو بالکل د سویفت له سیستم څخه بهر دي، کار نشي کولی. نو همدا خلک دي چې د خپل ماهرانه مناسبات پر بنسټ کولی شي چې دا پیسې افغانستان اقتصاد ته زیات کړي. که چیرې دا صرافیان بند شي او دا مسله حل نه شي واردات باندې هم ډېر صدمه واردېږي، ځکه چې پیسې چې خلک شي خو مال نه چلنی درته ما خو نه راځي مارکیټ ته. چې مارکیټ رانغی د قیمتي ترڅنګ بیا قحطي رامنځته کیږي. ډېر دولتونه د قحطي له مخې او د مال د نشتون له مخې او د خدماتو نه شتون له مخې مسکول شوي دي.
د اقتصادي چارو پو ازرخ شحافظي و چې د صرافانو د کاري اعتصاب او دا چې پر صرافانو ایښودل شوي شرطونه څومره له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او د هم یو نوې خبر چې اوس متر لاسه کړل په پنجشیر کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې د دوی لیږل شوي ځواکونه د درې ولسوالۍ له درای عبدالله خیل سیمې وتلي دي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې سیمې د لیږل شوو ځواکونو وتل تایید کړل. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تازه دمه ځواکونه په بیلابیلو سپکو او درنو وسلو سمبالو چې له تک سره یې دغې سیمې پوځي بڼه خپله کړې وه. د طالبانو چارواکي وایي په درې ولسوالۍ کې له وروستیو شخړو وروسته چې دواړو لورو یې د نښتو او یو بل ته د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې وې، د طالبانو ځینې ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي وو. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یومن ویمن له افغان ښځو د ملاتړ په ټینګار سره دغو ښځو سره د نغدي مرستو غوښتنه کړې ده. د بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان له ښځو بنسټ سره میاشتنۍ مرسته افغان ښځو او نجونو ته د مرستو زمینه برابروي څو خپل راتلونکي ته هیله من شي.
یو این وومن په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ په افغانستان کې په ښځو او نجونو سختو شرایطو ته په پام ویلي چې په دغه هیواد کې د ښځو امنیت، بشپړ مشارکت او په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د دوی د آزادۍ په برخه کې ملاتړ ته ژمن دی. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب د ټینګار ترڅنګ له افغان ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو مشخص پروګرام چې ښځې ورنه برخمنې شي تمویل کړي.
زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي. موږ په تیرو نهو میاشتو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مېرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او تمویل یې وکړي تر څو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د جمهوریت نظام پر مهال رسنیز فعال ویدا سغر وایي کومې مرستې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له برخې سره کیږي او دغه شان لګښتونه یې باید شفاف وي.
تر اوسه پورې چې په میلیونونو ډالر د ملګرو ملتونو د سازمان د میرمنو په واک کې وي په کوم شمیر میرمنو نه ملاتړ شوی او د دوی په ژوند کې یې څومره بدلون راوستی دی. پوښتنه دا ده چې یاد بنسټ خپله څومره شفاف دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه یو لوری ولري چې هغه مخته تګ دی. د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې د افغانستان د 1946 کال اساسي قانون د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابري په رسمي ډول وپیژنده، خو اوس د هرې ورځې په تیریدلو سره دا لویه لاسته راوړنه د له منځه تللو له خطر سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د ښځو د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې یو شمېر محدودیتونه ولګول چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ښځو د ولور په اړه چې 15 لکه افغانۍ ټاکل شوی د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي کېږي. نور په دې راپورټ کې
د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد څرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړې چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پرلپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دیني عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لکه افغانۍ ټاکلی و. د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالصمد حامد آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچني اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 لکه افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا 10 ودونه، 10 نامزاده تقریبا دا وشوي چې په هغې پریکړې په اساس وي. نو دا غونډه چې نن ترسره شوه د هغې د پریکړې فیصلې د تعقیب دپاره وه. ولسونه هم خوښ وو. موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دي موږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیلو په ځای وستیلو چې موږ نور جګ ولوار خوښ نه یو او ورکوو یې نه او 15 لکه روپۍ دلته ښځې وده شوې.
بلور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډېر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته لږ شلو نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي موږ تایید کړي دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مای په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلام مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 4 لکه افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې په تحلیلي برخه کې به د کورونی د نړیوالو ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې پر کورونی اقتصاد محور ژوند څومره کسان په دغه ژوند پورې تړلې دي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. لویدیس پوځي چارواکي وایي داسې ښکاري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې چې هدف یې د کیف نیول او د دولت نسکورولو په کمزورېدو دي. دغه چارواکي ادا کوي چې د روسیې پوځ د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته خپل یو پر درېمه برخه جنګي ځواک له لاسه ورکړی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال میرچا جوانان نوول د مهال په اوکراین کې د روسیې ظالمانه تهاجم خپل شدت له لاسه ورکړی، خو د په وینا دوی پوهیږي چې د اوکراین زړور خلک او پوځ د ناتو په مرسته کولی شي په دې جګړه کې بریا خپله کړي. جوانه دغه خبرې په برلین کې وکړې چې د ناتو مخخ ډیپلوماتان له اوکراین څخه د نور ملاتړ لپاره بحث ته راټول شوي دي. دغه مشران په ناتو تړون کې د فنلند، سویډن او نور هیوادونو د غړیتوب پر موضوع هم بحث کوي. دا برخه هم دومره وزنو ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم خو استودیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا د خبرونې دې برخې ته مو زه اسمت سروان هرکلی کوم، سلامونه می ومنی. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو له یو متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټې وټې تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بیلتون راسي نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورنۍ هر غړي ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي. هم په افغانستان کې هغه سینه دي، برعکس دې دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکاره وسی هغه مصرفي، یا کې اولاد پغالي اولاد ورته فارغ کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو دغه منفي اغیزې عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت چې د ارزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیفه کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپل کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 40 میلیارد افغانۍ یا سباندی 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د تیر کال د بودجې چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8.9 میلیون افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه خانه بودجه که نظامی بودجه زمان هم دیر جات و چه دو آقا غیر اختیاری و تقریبا سلور اشار یو میلیارد دلار پرتل از مونگ بودجه سخه مستقیما ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوز تر مرسته کولا که آقا رسمان زمان پو بودجه که نراته اما مستقیما زمان نظام که داخلی دل در این مسئله داغه دی چه باقا که بینلی رول دل لوار و دیر جات و څه هم په 2016 مسخه خانه دولت سره مرستې لګی شوې وي ځکه چې په جنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي د هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او دی ګشت یو میلیارد ډالر کم کړل بل ګشت څلور سوه میلیون ډالر کم کړل هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادی او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسمن کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي اما رسمن ویل شوي دي چې هېڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیسی سپ بودجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50 سلنه دی څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په شکل سره پوره کوي
مخکې هم دا ستونزې وې د مثال په توګه د تیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودجه کې په دا 2023 کې البته حالات ښه نه وو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپله ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللی وو که چیرې مرستې وي خو دا ګلګلدار و قبیانه وو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګمان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړي بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کی دوی خو رسمنه منل څلور څلوېښت میلیارد افغانۍ کسره هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دي چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې یو شهر څلور میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواوې اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین وو شپږ سوه او اته څلوېښت زره درې سوه دوه پنځوس زره نظامي منصوبین ول او تقریبا څلور سوه زره متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمام کېدل نو دا هم لک شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې هغه څلور اشاریه یو میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ نسیات ملي په نوم یو اووه زره او څو پروژې وي هغوی ته یې ورکول هغه هم بند شو د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازنۍ څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخواني فساد مخنیوي تر هغه بریده پورې شوي دي او یوازې د ګمرکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره ښه مناسبات منطقې سره او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامې په
خلوص سره او په پاکوالی سره ترسره کی. دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره د دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو